افغانستان په منظم او سیستماتیک ډول د افغانستان ته مسوال ګروپونه افراطی ګروپونه د مرحب تر چتر لاندې ګروپونه روزلي او موږ یې تخریب کړي وو. زه فکر کوم له دې نه وروسته د دغه ډول په اصطلاح نفس سیاست لوبول د افغانستان په ګټه نه ده. پاکستان په د څو څلوېښت کالو په اوږدو کښې د مرحوم داودخان له زمانې بیا تر ننه پورې تقریبا چې کم نیمه پېړۍ کېږي هغه سیاستونه یې ولوبولي چې هغه نور نو نشي کېدلی چې تداوم یې د افغانستان سلامتیا په یو ډول نه یو ډول ګویا موږ ورته امیدواره
اوسو. څه شی انتخاب لري افغانستان؟ کوم اقدامات کولی شي؟
ارزرم ولې هر ډول اقدامات کولی شي که چېرې د افغانستان دولت د افغانستان د ملت په سر کښې واقع شي او په مشخص ډول په سیمه کښې خپل دوست او دښمن مشخص کړي د افغانستان خلک د خپل دولت سره درېږي هغه په دې معنا چې د افغانستان خلک دا بصیرت هم لري دا درایت هم لري چې خپل دوست او دښمن تشخیص کړي. زما له نظره د افغانستان دولت ته دا ډېره واضح خبره ده چې خپل دوستان په منطقې او نړۍ کښې معرفي کړي خپلو اتباعو ته او همداشان خپل دښمنان په سیمه او نړۍ کښې باید خپلو اتباعو ته په مشخص ډول وپېژني. وروسته د هغه نه هر ګام د یو نوې پالیسي په عنوان کېدای شي مطرح شي او په هغه باندې د افغانستان حکومت خپل بهرنی او پوځي او اقتصادي پالیسیګانې تنظیم کړي.
بله میرمن بارکزی، د وروستي سوال په توګه تاسو مخکې یوه یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت هم ځینې امکانات لري په داسې حال کې چې په ټوله دنیا کې تقریبا استخباراتي لوبې جریان لري. د افغانستان حکومت له ډیپلوماتیک ډګر پرته نور په استخباراتي برخو کې کوم امکانات لري چې که چېرته پاکستان خپلو لاسوهنو ته دوام ورکړي له هغو نه د یو بلانس او توازن د رامنځته کولو په مقصد کار واخلي؟
پاکستان نه وایي چې افغانستان خپل د ترانزیتي حق نه کار واخلي، نو دې نه دا به ښایي چې افغانستان هم پرې نه دي چې د پاکستان مال تجاره منځنۍ آسیا ته ورسېږي. دا یو موضوع. په دویم، کوم وسله وال ډلې ته پلی چې د افغانستان دولت په ضد باندې دی او هغه پاکستان تر حمایت لاندې نیولی، افغانستان هم فرصت به ولري چې فکر وکړي چې پاکستان کې کوم ډلې د افغانستان د ګټو په ساتلو کښې ورسره کولی شي موافقه ولري. هغوی لپاره بیا د فکر او تعقل نه کار اخیستل په کار دی چې البته دا وسیله هم د افغانستان د دولت په لاس باندې شته. ډیپلوماسۍ لپاره دا به ښایي چې یو ستر ائتلاف جوړ شي په سیمه کښې چې تقریبا د جوړېدو په حالت کښې ده، چې په هغه کښې باید افغانستان د خپل موقف نه د سیمې په کچه او د نړۍ په کچه باندې یو لابي ګروپ جوړ کړي چې هغه څه چې واقعیتونه دي هغه باید ویل شي. پاتې شوله د استخبارات موضوع. استخبارات نن تاسو ته بهتره معلومه په دنیا کښې چې سرحد نه لري نور یو له بل سره. البته که چېرته افغانستان خپل استخباراتي معلومات شریک کړي د نړۍ نور هېوادو سره، نو فکر کوم په هغه وخت کښې بیا ټول پوهېږي چې افغانستان څومره په دې تېر یوه نیم لسیزه کښې مظلوم واقع شوی. البته افغانستان نه غواړي چې ظالم شي، مګر مظلومیت نه هم توبه هم ده. مظلومیت هم د افغانستان خلکو په درد نه خوري. او ما چې ویل چې افغانستان نور آپشنونه هم لري، هېرم نه شي چې دلته د اوبو موضوع ده. که چېرته افغانستان ښه مدیریت وکړي خپل اوبو مقصد د کونړ رود او دا نور ته، فکر کوم چې دا به هندوستان پاکستان په سر باندې به یو مستقیم اغېز ولري. افغانستان د ترانزیت موضوع ده، دلته کېدای شي چې افغانستان ښه نقش ولوبوي. د دې تر څنګ افغانستان کولی شي چې نور هم هغه هېوادو سره نږدې شي په سیاست کښې په پالیسۍ کښې او ستراتیژیک اوږدمهاله منافعو لپاره چې هغوی هم افغانستان کوم افغانستان چې دی آزاد.
بله، فکر کوم چې زموږ اړیکه قطع شوه. په هر صورت زموږ بحث هم تقریبا ختم شوی و. د ولسی جرګې لغړې شکرې بارکزی او د افغانستان د کابل پوهنتون وبخي د حقوق او سیاسي علوم د پوهنځل استاد نصر الله ستانگزینا په دې بحث کې د ګډون په خاطر مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونه په پاتې څو دقیقو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ کوم خصوصیات لري. د ملي شورا ودانۍ د کابل په لویدیز کې دارلمان ماڼۍ ته څیرمه نن پرانستل شوه. ټاکل شوی چې په راتلونکي کې د ملي شورا د غړو لپاره 200 اپارتمانونه هم ودان شي. د ملي شورا نوې ودانۍ د ځینو په باور یوه بې ساري ودانۍ ده، خو واورئ چې څه ځانګړنې لري. احمد شیبر په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ 220 میلیونه ډالر مصرف شوی دی چې مسول کسان وای د دې ودانۍ ګنبده په آسیا کې تر ټولو ستره ګنبده ده. دا ودانۍ د کابل په لویدیځ کې دارالامان ودانۍ ته مخامخ جوړه شوې ده چې نن د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرانسته.
نن زه د تواضع او افتخار احساس کوم چې له ولسمشر غنی او د افغانستان د ملي شورا له ټولو غړیو سره یو ځای د جمهوریت د استوګنځای افغان ملت ته اهدا کړم.
د غنوی ملي شورا 15 ودانۍ لري. په دې کې د ولسی جرګې لپاره تالار د 300 شپېته استازو ظرفیت لري او د مشانو جرګې تالار د 130 کسانو ظرفیت لري. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی د ملي شورا د نوې ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو 300 لپاره د افغانستان د پارلمان لپاره د استفادې وړ ده.
دا ودانۍ تقریبا درته ویلی سم چې په سیمه کې به بې ساری ودانۍ وي او د ټولو هغو ضروري وسایلو څخه برخوردار ده چې په نړۍ او په سیمه کې موجود دي. ډېر ښایسته او پراخه تالارونه چې د راتلونکو 15 تراویا کالو چې د افغانستان نفوذ مخ په زیاتېدو وي د دې څخه نه ګټه اخیستلی سي. هم د ولسي جرګې دپاره او هم د مشرانو جرګې دپاره د ټولو کمیسیونونو دپاره اتاقونه مشخص سوي دي. په مجموع کې د کنفرانس ځایونه لري، د میډیا دپاره بهترینه ځای لري. په عین زمان کې د آی ټي او سیستمو د تلویزیونو د نشرو دا ټول تجهیزات او وسایل پکې موجود دي.
د ملي شورا نوې ودانۍ د هندي، افغاني او مغولي معماری یو ترکیب دی. په دې ودانۍ کې د 300 کسانو لپاره یو جماعت او کتابخانه هم شته. همدارس د ملي شورا د غړو لپاره 200 اپارتمانونه په نظر کې نیول شوی دي چې په راتلونکي کې به جوړ شي. د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته هند له امریکا، بریتانیا، جاپان او جرمني پرته تر نورو هیوادو له افغانستان سره ډېرې مرستې کړې دي. له افغانستان سره دې هیواد تر 2 میلیارد ډالر ډېر کومک کړی دی.
د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د خصوصیاتو په اړه راپور مو اوریده. صفي الله ستانگزی د کابل په سټوډیو کې بیا هم راسره دی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سفر په دوام کې لاهور ته د ښاغلي مودي د سفر په اړه نوی جزئیات راسره شریکوي. ستانگزی صاحب، څه مو اوریدلی دی؟ د هند صدر اعظم پاکستان ته روان دی.
بلې، د هند صدر اعظم پاکستان ته حرکت کړی دی. تمه ده چې په 2 نورو دقیقو کې لاهور ته ورسیږي. د پاکستان ته تګ نه مخکې له عبدالله عبدالله د افغانستان د اجرایه رئیس، همدارس حنیف اتمر د افغانستان دفاع سرپرست وزیر او ځینو نورو خلکو سره، ځینو نورو چارواکو سره، البته د هلیکوپټر د تسلیمۍ په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه او له همغه ځایه بیا لاهور ته سفر وکړ. او ویلي دي چې تمه ده په لاهور کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبري وکړي. که څه هم چې د دغو خبرو جزئیات ډیر نه دي روښانه چې اجنډا به په څه باندې وي، خو ویل کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او د اړیکو لپاره د خوالي هڅې او همدارس په سیمه کې د تروریزم په وړاندې په مبارزې باندې به په دغه بحث کې خبري وشي. البته ښاغلی مودي نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې د نواز شریف د زوکړې ورځ هم مبارکي ویلې وه او هیله خودلې وه چې دای د خوشاله او صحتمند اوسي. البته دا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی وو. د هند صدر اعظم د سفر په اړه همدارس د هندي مقامات او رسنیو هم ډېرې تبصرې کړې وي. له هغې